په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویل افغانستان ځینې لیږدول شوي وسلې وسایط او تجهیزات بیرته د ایران لخوا ورتسلیم شوي دي. د وزارت نن په یوه اعلامیه کې دغه ادعا کړې او ویلي دي چې دغه وسایط او تجهیزات د تیر حکومت پر مهال ایران ته وړل شوي وو چې تیره شپه د اسلام کلا بندر له لارې هرات کې طالبانو ته وسپارل شول. د طالبانو تر ولکې لاندې باختر خبري آژانس لیکلي چې په دغو تسلیم شویو وسایطو او مهماتو کې ټانکونه، رنجر او فولډر ډوله موټر، 50 کلاشنیکوفونه، 9 راکټ لانچرونه او نور تجهیزات شامل دي. ایران لاري طالبانو د دې ادعا په باب څه نه دي ویلي. وروسته له هغې چې طالبانو د تیر اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، د تیر حکومت ځینې پوځیان له وسایطو او تجهیزاتو سره ایران ته اوښتي وو. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي په کابل او کندهار کې پولیسو ته د ځانګړي یونیفورم ویش پیل کړی دی. د دې وزارت چارواکو نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اوس لپاره د دوی شاوخوا 20,000 پولیسو ته دا یونیفورم چمتو شوی چې تر راتلونکو 2 اونیو پورې به د دغو یونیفورمونو شمیر 20,000 ته ورسیږي. د دې وزارت چارواکو دا هم ویلي که څوک د یونیفورم له اغوستو ډډه وکړي سزا به ورکړل شي. د طالبانو پر حکومت یو انتقاد دا و چې عام خلک د ځواکونو ترمنځ توپیر نشي کولی ځکه ځانګړي یونیفورمونه نه لري. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او ناروې یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو په اړه ژوره اندېښنه وښوده. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو د برخې مشره هیدر بار وایي پر افغان ښځو د طالبانو لخوا لګول شویو محدودیتونو له ښځو خپلواکي اخیستې او له خپلو اړتیاوو یې محرومې کړې دي. نوموړي ویلي هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د ښځو د حقونو تر ټولو جدي بحران دی. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازولۍ ویلي طالبان د افغانانو غږ واوري او اجازه دې ورکړي چې نجونې زده کړې وکړي. د ایران په مرکزی ښار تبس کې له یوې پټلۍ د مسافر وړونکو د ریل ګاډي د اوښتو په پیښه کې د لږ تر لږه 12 کسانو د مړ کېدو او په لسګونو نورو ټپ کېدو خبر ورکړل شوی. د ایران د بیړنیو خدمتونو د ادارې ویان مشتبه خالدي نن دولتي تلویزیون ته وویل چې د 12 کسانو مړي او 10 ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. د لومړنیو راپورونو له مخې دغه ریل ګاډی له مشهد څخه یز ته په لاره و چې تبس ته نږدې پر پټلۍ د ساختماني چارو له کیندونکو یو ماشین سره ټکر وکړ. ویل شوی دی د ریل ګاډي ولس د بیل پټلۍ اوختي دی. ایران د ریل ګاډو د دولتي شبکې مرستيال میر حسن موسوي ویل چې په دغه مسافر وړونکو ریل ګاډي کې 340 مسافر سپاره وو. د اوکراین ولسمشر وایي اوکراینیان به د ټولو هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره جګړه وکړي چې روسیې اشغال کړي دي. ولادیمیر زلینسکي دا څرګندونې پرون داسې مهال وکړي چې اوکراینی ځواکونو له ختیځ سویرو دونیتسک ښار څخه د دفاع هڅه کوله. زلنسکي وویل اوکراینی ځواکونه د سیوردونیسک ښار دفاع په داسې حال کې کوي چې د روسیې د پوځ پر تلې د سرتیرو او وسلو شمیر لږ دی. د روسیې ولسي جرګې یا دوما هغه لایحه تصویب کړې چې په روسیې کې د بشري حقونو د اروپایي محکمې یا ECHR قضایي صلاحیت ختموي. دا لایحه تقریبا د رایو په قاطع اکثریت تصویب شوې او تمه ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به توشیح کړي. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوري. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او ناروې یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو په اړه ژوره اندېښنه وښوده.
The human rights situation in Afghanistan is
په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځنګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې حالت ورځ پر ورځ خرابېږي.
د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي په کابل او کندهار کې پولیسو ته د ځانګړي یونیفورم ویش پیل کړی او ټول پرسونل مجبور دی چې دغه یونیفورم واغوندي.
هغه ځانګړی یونیفورم چې تاسو ته په نظر باندې درځي دا د کورنۍ چارو وزارت د افسرانو، ساتنمنانو او ساتونکو لپاره ځانګړی یونیفورم دی.
د نورستان یو شمېر اوسیدونکو وایي په ځینو سیمو کې د قومونو ترمنځ تر اوسه دښمني نه ده حل شوې او په ډیرو مواردو کې حتی د ځنګلونو ته د اور اچولو سبب هم کیږي.
یو جانب چې کوشتوز ده او بن پریدي د کم دیش خلکو ته څو وارې د خلکو په منځ کې جګړې وشوې، په لسهارو کسان مړ شو.
دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ازادي او اوریدونکي ځانګړې خبرونه هم مه هېروئ.
در دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان او ناروې په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو په اړه ژور اندېښنه وښوده. د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان د ښځو د چارو مسؤله وایي هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د ښځو د حقونو تر ټولو جدي بحران بلل کېږي. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازولۍ ویلي طالبان د افغانانو غږ واوري او اجازه دې ورکړي چې نجونې زده کړې وکړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د خوځو انجونو له حقوقو د طالبانو د سرغړونو نوملړ ډیر وګد دی او دا سرغړونی مخبزياتي دودي. د بشری حقوقو د څار سازمان یو اعلامیه کې د دې سازمان د خوځو څنګه مشرې دربار لقوله د انجونو خوځو پاړه د طالبانو وروستي محدودیتونه وحشتناک بولی او زیاتوي. دا شرایط لنجونو خوځو خپلواکي اخلي او دوی خپل وړتیاو محروموي. د میرمن بار اشاره د طالبانو لخوا په زور د نجونو خوځو مخپټولو ته ده چې نږدې میاشت وړاندې طالبانو جبري کړل. اغلی بار ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې حالات ورځ په ورځ خرابېږي. موږ د دې شاهدان یو چې د هیواد په هره برخه کې هره ورځ د دوی پر حقونو محدودیتونه لګېږي. موږ وینو چې نړیواله ټولنه دې وضعیت ته د ډېرو اعلامیو ژور اندېښنو څرګندولو او غندلو سره ځواب وایي، خو افغان میرمنې له اعلامیو ورهاخوا لا ډېر څه غواړي. هغوی د اساسي پلانونو او ګامونو پورته کولو ته په تمه دي او غواړي چې په دې برخه کې عملي کار وویني.
د بشري حقوقو د څار سازمان د خود څنګه مشر زیاتوي د طالبانو دا پریکړه چې د حجاب د نه مراعاتولو پر مهال د کورنۍ نارینه ته سزا ورکوي نارینه مجبوروي چې پر خوځو محدودیت زیات کړي. میرمن بار پر نړیوالې ټولنې هم نیوکه کوي چې پر نجونو او خوځو د طالبانو محدودیتونه یوازې په اعلامیو کې غندلي او په دې کې پاتې راغلي چې د دې وضعیت مخنیوی وکړي. خو طالبان بیا وایي حجاب د افغانستان کورنۍ موضوع ده او تر خواهی د افغان خوځو ټول حقونه خوندي دي. د طالبانو د حکومت وایاند ذبیح الله مجاهد
د افغانستان کې نشته چې هغه د چا حقوق نقصي یا نقصي د اسلامي امارت له خوا نه روان د کوم برخو کې شي تر اوسه رسیدګي نه دي رسیدګي وسی.
ښاغلی مجاهد دا څرګندونه داسې مهال کوي چې طالبانو واک ته تر بیا ځلي رسیدو وروسته پر نجونو او ښځو د محدودیت لګولو لپاره څو ګامونه واخیستل چې دا پریکړې لپاره خبرګون سره مخ دي. دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل، په ډیرو دولتي ادارو کې د ښځو حضور راکم کړ، پر ښځو یې مخ پټول جبري کړل او تر خواهی له محرم پرته د ښځو په سفر بندیز ولګاوه. د دوی دا کړنې په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوې. یو شمېر ښځو په دې تړاو اعتراضونه هم وکړل چې د دوی په خبره طالبانو یې د اعتراض مخه نیولې. هخوا په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازولي هم وایي له ثانوي زده کړو د نجونو د راګرځولو او نورې محدوده کوونکې پریکړې د ښځو پرمختګ خپلواکۍ او د افغانستان راتلونکي ته زیان رسوي. په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازي پر طالب چارواکو غږ کوي چې د ټولو افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیسي. تر خواهی د بشري حقونو د څار سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې یو واضح پلان جوړ کړي څه ډول له ښځو او نجونو سره د طالبانو د ناوړه چلند مخه ونیسي او پر طالبانو فشار راوړي چې دا چلند پای ته ورسوي.
دغه راز د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک هم پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د بشري حقونو درناوی وکړي. نوموړی پرون په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سواري د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره له کتنې وروسته په یوه ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په یوه خوله او په ګډه طالبانو ته په لوړ غږ دا واضح کړي چې دوی په غلطې لار روان دي. بایربوک وویل له طالبانو سره د اړیکو د عادي کېدو او آن د یوې قانوني واکمنۍ په توګه یې د په رسمیت پېژندلو لپاره هیڅ ځای نشته. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي تر اوسه د نړۍ هیڅ هېواد حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل له طالبانو تر واکمنۍ لاندې نجونې د زده کړې له حق څخه محرومې شوې، ښځې تقریبا یو مخ په ورځني ژوند کې له ګډون څخه منع کړی شوي او د مخالفت غږونه هم په بېرحمۍ سره ځپل کېږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي چې له افغانانو سره له بشري مرستو پرته نور هر څه باید د افغانانو د اساسي حقونو په مسلې پورې مشروط وګڼل شي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل او کندهار کې پولیسو ته د ځانګړي یونیفورم ویش پیل کړی. د دې وزارت چارواکو نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اوس لپاره د دوی شاوخوا 20,000 پولیسو ته دا یونیفورم چمتو شوی چې تر راتلونکو 2 اونیو پورې به یې شمېر 100,000 یونیفورمونو ته ورسیږي. د دې وزارت چارواکو دا هم ویلي چې که څوک د یونیفورم له اغوستو ډډه وکړي نو سزا به ورکړل شي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، یو انتقاد پر دوی دا و چې عام خلک د ځواکونو ترمنځ توپیر نشي کولی ځکه چې ځانګړي یونیفورمونه نه لري. نور په دې رپورټ کې
د طالب ځواکونو یونیفورم په اړه د خلکو د پرله پسې انتقادونو وروسته اوس د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل او کندهار خپلو پولیسو ته د ځانګړي یونیفورم ویش پیل کړ. دغه وزارت مرستیال نور جلال جلالی د چهارشنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې خبري ناستې ته وویل چې له دې وروسته به د طالبانو د ځواکونو او امنیت اخلالګرو ترمنځ د همدې یونیفورم په اغوستلو توپیر کیږي.
هغه ځانګړی یونیفورم چې تاسو ته په نظر باندې درځي، دا د کورنۍ چارو وزارت د افسرانو، ساتنمنانو او ساتونکو لپاره ځانګړی یونیفورم دی او ډېره فایده یې هم دا ده چې په دې کې د امنیت د اخلالګرو مخه ونیولی شي.
کاغلی جلال خپل ټولو پولیسو ته په خطاب کې ویل که څوک دا یونیفورم اغوستل پلی نکړي سزا به ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې آزادۍ رادیو په دې اړه بیلابیل راپورونه جوړ کړي وو او کومو کسانو سره چې مرکې کړې وي هغوی ورته ویلي وو چې د عامو خلکو او طالب ځواکونو د جامو ترمنځ توپیر نشته او دا کار د دې لامل شوی چې د خلکو ځورونې، غلاوې او د جرایمو نور ډولونه زیات شي. طالبانو تل دا خبره رد کړې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور په دې خبري ناسته کې ویل چې تر دې دمه یوازې د 20,000 په شاوخوا کې یونیفورم چمتو شوی چې وروسته به دا شمیر زیات شي.
یاد یونیفورم چې د عسکري تعلیم نامې په رڼا کې په پام کې نیول شوی دی، تر ننه 20,000 جوړې تهیا او د ویش لړۍ په کابل او کندهار کې پیلېږي. په راتلونکو 2 اونیو کې به دا شمېره 100,000 ته ورسیږي.
د نوموړي په خبره د یونیفورم د ویش دا بهیر به نورو ولایتونو کې هم پیل شي. کاغلی ټکور وایي د دوی د پولیسو د بوټونو شکل به د تیر حکومت د پولیسو د بوټونو په شان وي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره د ملي پولیسو په ګډون د افغانستان د ټول وسلوال ځواک امنیتي او دفاعي ځواکونو سره وپاشل شول. یو شمېر له افغانستانه بهر ولاړل او یو شمېر نور هم په هیواد کې دننه پاتې شول چې اوس په کورونو ناست دي. د ډیری دوی د وژنې، شکنجې او ځورونې په اړه هم راپورونه خپاره شول خو طالبانو تل دا راپورونه رد کړي دي. که څه هم چې تر دې دمه د هغو کسانو چې طالبان خپل د حکومت پولیس بولي ټول شمېر نه دی مشخص شوی، خو وړاندې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز قاري فصیح الدین الجزیرې ټلویزیون ته ویلي وو دوی په پام کې لري چې 150,000 کسیز پوځ جوړ کړي. د تیر جمهوري حکومت د ټول پوځ شمېر تر 3.5 لک ویل شوی وو چې له 1.5 لک ډېر یې پولیس وو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو اورئ، وړاندې به واورئ چې د هند په کلکتې ښار کې د آسیایي ملتونو جام لوبو ته د لار موندنې په هدف د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم او د هانګ کانګ د ټیم ترمنځ لوبه پیل شوې ده. خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د اوکراین چارواکي وایي اوکراینی ځواکونه په سیوردونیتس کې د روسیې د حملو په وړاندې په بریا مقاومت کوي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د سیوردونیتسک په ګډون ځینو نورو ښارونو کې وضعیت ډیر ناوړه بللی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي اوکراینی ځواکونه په سیوردونیتسک ښار کې چې په لوهانسک سیمه کې پروت دی د روسیې د حملو په وړاندې په بریا سره مقاومت کوي. دغه دفتر نن چهارشنبه ویلي روسي پوځیان د اوکراین پر ختیځ د ولکې ټینګولو په هدف د جګړې د تشدید لپاره دونباس ته د نویو منابعو د راوستلو په حال کې دي. له څو ورځو پر صنعتي ښار سیوردونیتسک جګړه په یوه اساسي مبارزه بدله سوې ده. روسي ځواکونه پر خپل عمده هدف چې د لوهانسک سیمې چارچاپیره د ټولو سیمو نیول دي خپل ټول ځواک متمرکز کړی دی. روسیه غواړي دا کار د روس پلو بیلتون پاولو په مرسته وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي پرون سه شنبه په یوه ویډیویي وینا کې وویل د دونباس سیمې کاملا تاریخي دفاع روانه ده. ښاغلی زلینسکی ویلي د سیبرودونیسک ترڅنګ لیسیچانسک او پوپاسنا له سختو ځایونو ګڼل کیږي. د لوهانسک والی شرحی هیدی ویلي پر لیسیچانسک چې د سیند بل غاړې ته یې سیبرودونیسک ښار پروت دی توغندي ویشتل سوي، خو دغه راپور خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. روسي ځواکونو د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل وکړ. کله چې د اوکراین له ځینو برخو په شا وتنبول سول، اوس یې خپل ټول تمرکز پر سیبرودونیسک ښار راټول کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی په خپله وینا کې ویلي اشغالګرو ګمان نه کوه چې د اوکراین د پوځ مقاومت دې دومره قوي وي. په سیبرودونیسک کې له ورځو راهیسې کوڅه پر کوڅه سخته جګړه روانه ده او په ساحه کې هم وضعیت شیبه په شیبه بدلیږي. روسیې د سه‌شنبې په ورځ ادعا وکړه چې په سیبرودونیسک کې استوګنیزې سیمې کاملا آزادې سوي دي، خو اوکراینی ځواکونه لا هم د ښار پر صنعتي ساحه او شاوخوا استوګنیزو سیمو ولکه لري. خو د بریتانیا دفاع وزارت نن چهار شنبه ویلي داسې نه ښکاري چې کوم لوري دي په تیرو 24 ساعتونو کې د سیمو د نیولو لپاره کومه پام وړ لاسته راوړنه لرلې وي.
لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د آسیایي ملتونو جام ته د لارموندنې په هدف د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم او د هانګ کانګ د فوټبال د ملي ټیم ترمنځ لوبه شېبه مخکې پیل شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون هیله مند دی چې د فوټبال ملي ټیم به نننۍ لوبه چې له هانګ کانګ سره یې کوي وګټي. دغه لوبه د هند د کلکتې ښار په یوه سټډیوم کې پیل شوې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نننۍ لوبه مهمه بولي او هیله ښیي چې دغه لوبه افغان لوبغاړي وګټي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشعوف تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې دغې لوبې ته ښه تیاری نیولی، د ویتنام په تمرینی کمپ کې او هم په هند کې تمرینونه کړي دي.
بازیکنان از لحاظ روحی در بهترین شرایط ممکن هستند.
روحی پلو لوبغاړي په ډیر ښه وضعیت کې دي او یوازې په همدې فکر کوي چې د آسیایي ملتونو جام ته لاره پیدا کړي. له نیکه مرغه لوبغاړي له فني پلو هم په ښه وضعیت کې دي او په تمرینی کمپ کې دې لوبې ته تیاری نیولی دی. اوس لوبه 0-0 ده. د ښاغلي مشعوف په وینا افغانستان په خپل ګروپ کې له هند، کمبودیا او هانګ کانګ سره یو ځای دی او له دې درې وړو هیوادونو سره درې مهمې لوبې د دوی لپاره ډېرې مهمې دي چې ویګټي. تر دې مخکې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د طالبانو د واکمنۍ د اولې دورې له سقوط وروسته د آسیا د فوټبال د کنفدراسیون له لورې د یو خاص امتیاز په ترلاسه کولو سره د آسیایي ملتونو د جام په سیالیو کې لوبې وکړې خو بریالی نه شو. خو که چیرې اوس په خپل ګروپ کې لومړی ځای خپل کړي نو به بیا دغو سیالیو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم بل لوبه به راتلونکي شنبې له هند سره وي او له کمبودیا سره به هم د راتلونکي اونۍ د سه شنبې په ورځ لوبه وکړي. د کرکټ د ملي ټیم ترڅنګ د افغانستان د فوټبال ټیم هم په تیرو نږدې شلو کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې او په هیواد دننه او بهر یې مینهوال زیات دي. دغه راز د افغانستان د نورو سپورتي فعالیتونو په اړه به په سپورتي خبرونو کې واورو.
د افغانستان فوټبال ملي لوبډله نن له هانګ کانګ سره لوبه کوي. دا لوبه د هند د کلکتې ښار په سالټ لیک لوبغالي کې د افغانستان په وخت ماسپښین په 4 بجو پیل شوه. دا به د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په سیالیو کې د افغانستان لومړنۍ لوبه وي چې د هانګ کانګ په وړاندې کوي. د افغانستان فوټبال فدراسیون پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې هند ته د افغان لوبډلې له رسېدو وروسته یې هلته تمرینات کړي او روانو سیالیو ته یې پوره تیاری نیولی. د افغانستان فوټبال لوبډلې روزونکي انوش دستګیر هند ته له تګ مخکې ویلي وو چې په خپله لوبډله باور لري چې د آسیا د ملتونو جام ته به لار مومي. په کندهار کې د 5 ولایتونو ترمنځ د آزادو مبارزو سیالۍ پیلېږي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپلې فیسبوک پاڼې لیکلي دي چې په پلان کې لري په کندهار کې د 5 ولایتونو فراه، نیمروز، هلمند، هرات او کوربه کندهار ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د آزادې مبارزې د ایم ایم ای څانګې سیالۍ پیل کړي. یادې ادارې وړاندې لیکلي چې د کندهار د ورزش ریاست او ایم ایم ای فدراسیون د دې لوبو لپاره په تیاریو بوخت دی چې روانې غبرګولي میاشتې په 13 نیټه به پیل شي. د 15 ولایتونو ترمنځ به د آزادو مبارزو سیالۍ د کندهار ولایت په دولتي جمنازیوم کې وشي. او د هند خزینه کرکټ لوبډلې مخکینۍ کپتانې میتالی راج له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. میتالی راج نن پر خپلې ټویټر پاڼې له نړیوال کرکټه د تقاعد له اعلان سره ولیکل چې په کم عمر یې دا ویاړ نصیب شو چې د هند ملي لوبډلې لباس پر تن کړي او په نړیوالو میدانونو کې د خپل وطن استازیتوب وکړي. اغلی راج ویلي لوبیز ژوند یې له لوړو ژورو ډک و، خو هر ځل چې میدان ته ښکته شوي هڅه یې کړې چې د هند لپاره لوبه وګټي. 9 کلنې میتالی راج په خپل 3 کلن لوبیز ژوند کې د هند خزینه کرکټ لوبډلې لپاره د ټیسټ کرکټ په 12 لوبو کې 699 منډې، په 232 ورځنیو لوبو کې 1315 منډې او په 9 شل اوریزو لوبو کې 2374 منډې کړې وې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې د نورستان اوسیدونکو وایي په یو شمیر سیمو کې د قومونو ترمنځ زړې دښمنۍ تر اوسه نه دي حل شوې او هر کال د ښکېلو خواوو ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. ویل کېږي د ډېرو دغو دښمنیو په نتیجه کې یو بل ته د مړواړولو سربیره ځنګلونو ته هم اور اچول شوی دی. نورستان هغه ولایت دی چې په وروستیو دوو اونیو کې په ځنګلونو کې د سخت اور لګېدو شاهد و. تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا د وزنګلونو کې لګېدلی اور هم د قومونو ترمنځ د تربګنیو نتیجه ده او که نور عوامل. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د نورستان اوسیدونکو وایي لسګونه کاله کېږي چې د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د بوز مکی ځنګلونو څړځینو او نورو شایانو پر سر د قومونو ترمنځ دښمنۍ او اختلافات شتون لري. د دوی په خبره همدا دښمنۍ د چیخ کېلو خواو ته د مرګ ژوبلې وختو ترڅنګ د سیمې د امنیت د ګډوډېدو او د ځنګلونو د لمنځتللو سبب کېږي. له دغو لسګونو دښمنیو څخه یوه د ختیز نورستان په کامدیش کې د کوشتوزیانو او کامدیشیانو او بل هم د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ کې د چاهل او باخترنګ قومونو ترمنځ د اوبو او ځنګل پر سر پیل شوي دښمنۍ دي. د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل د کوشتوز او کامدیش قومونو ترمنځ د اوبو پر سر نږدې 100 کال وړاندې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال دښمنۍ پیل شوي.
یو جانب چې کوشتوز د اوبو نه پریدي د کامدیش خلکو ته، او دا یو ځل په 1910 کې نائب سالار عبدالوکیل خان نورستانی صداغه په واسطه چې جرګې په راس کې وو یو فیصله کړې وه. دا تر ډېره وخته دې فیصلې دوام وکړ، خو متاسفانه بیا د انقلاب کې دغه موضوع بیا راوپارېدله. څو وارې د خلکو منځ کې جګړې وشوې، په لسهاو کسان مړه شو، په لسهاو کسان پکې معیوبین دي، خو جانبیانو ته بې انتها خسارات رسېدلي دي.
ښاغلی وحدت وایي د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ شامدره کې د ځنغوزیو ځنګل بیا د چاهل او باخترنګ قومونو ترمنځ د شخړو او جګړو سبب شوه دی.
دا د چایل او د باغ ترنګ د خلکو ترمنځ د یو ځنګل موضوع ده، چې البته دا ځنګل هم د چرغوزو ځنګل دی. دا موضوع هم ډیره پخوانۍ ده، تقریبا ظاهر شاه د حکومت را په دې خوا. د دې کې حکومتونو فیصلې کړې دي، ولې تطبیق په ساحه کې نه دی شوی. جرګې پکې شوي دي، مړي هم پکې شوي دي، زخمیان.
د نورستان بل قومي مشر حاجي غلام الله نورستاني وایي د کامدیش کوشتوز او د چاهل او باخترنګ قومونو سربېره یې د ولایت په زیاتو برخو کې د ځمکې، ځنګل، اوبو او څړځینو پر سر شخړې او دښمنۍ شتون لري چې نورستان ته ډیر زیانونه رسولی دي.
کوشتو څو ټول خلک مهاجر شوی دی، یو کلی کور هم نشته. هلته ولایت ته تللی یا نږدې پراته ولایتونو ته لکه کونړ، لغمان شو او نورستان مرکز ته، یو کور هم اوس په کوشتو کې نشته. تیارو ژونیا کې دوه ولسوالۍ مربوط او مندور ولسوالۍ په ارتباط، دا د څر ځایونو په ارتباط کشیدګي ډیر موجود دی. دا مسایل پخوا نه پاتې دي، دا باید حل شي.
د دوی په خبره چې د قومونو او کلیو ترمنځ شخړې او دښمنۍ د امنیت د کمزورتیا او ګډوډۍ او زیاتوالي سبب شوې دي، چې حل کول یې د دښمنو کورنیو ترڅنګ حکومت او ټول نورستان ته ګټور دي. په نورستان کې طالب چارواکي هم مني چې په ولایت کې د قومونو، کلیو او کورنیو ترمنځ جګړو او دښمنیو د خلکو ژوند تریخ کړی دی. دوی وایي د یادو ستونزو د لمنځه وړلو او دښمنیو ختمولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي. په نورستان کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
سلګونه داسې قضیه شته چې قومونو ترمنځ دښمنیانی وي، یا د کلي او کلي ترمنځ دښمنیانی وي، او داسې یا کورنیو ترمنځ دښمنیانی دي. نو دغه دښمنیانی ډېری وخت د انسانانو د تلفاتو سبب هم ګرځي، او دارنګ مالی تلفات سبب هم کیږي، او د ملي شتمنیو دارنګ د حکومتونو سره د مخالفت سبب او باعث هم جوړیږي. نورستان ولایت ټول ارګانونه چې دا مشکلات د قومونو ترمنځ یا د کلیوال ترمنځ شي یا د اشخاص ترمنځ وي، هغه حل او فصل کی.
دا یوازې نورستان نه دی چې پکې د اوبو ځمکې ځنګل او څرځایونو پر سر له لسګونو کالو دښمنۍ دوام لري، بلکې په نورو ډیرو ولایتونو کې دغه ډول ستونزې شته چې هر کال پکې ګڼو کسانو ته د مرګ ژوبلې رسېدو سربېره د امنیت د کمزوري کېدو لامل کیږي.
و موردل چې د نورستان په یو شمېر سیمو کې د قومونو ترمنځ زړې دښمنۍ تر اوسه پورې نه دي هوار شوي، او ځینې وختونه د ځاني زیانونو تر څنګ د مالي زیانونو په ترڅ کې ځنګلونو ته هم اور اچول شوی دی. نورستان هغه ولایت دی چې په وروستیو دوو اونیو کې په ځنګلونو کې د سخت اورونه لګېدلي وو. د نورستان سربېره دغه راز په کونړ کې هم په ځنګلونو کې اور لګېدلی. د کونړ د چپې درې ولسوالۍ اړوند تورتم ځنګل کې لګېدلی اور بیا د خلکو په هڅو کنټرول رول شوی دی. د ځنګل ډیر زیانونه اړولي. نور به لخت خبرې اړوو.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اړوند تورتم ځنګل کې لګېدلې اور د خلکو په پرله پسې هڅو پر څلورم ورځ مهار کړی شو. د سیمې دوه تنه اوسېدونکي وحید الله صافی او جمال الدین چې نورو کلیوالو سره یې اور وژنه کې ګډون کړی وایي
قومي خلک پسې لاړل او اور مهار کړ. بوټي خیر باران کنٹرول ڈوڈی
د دوی په خبره چې د اور زیاتوالی او دوام په سیمه کې تون بادونه او د وچکالۍ په وجه په ځنګل کې وچې شوې ونې او بوټي دي. په کونړ کې چارواکي هم وایي چې د چپې درې د تورتم او نورو سیمو کې ټول لګېدلي اورونه کنټرول شوي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې کومه د ور هغه پیښه وه، ور وژنه چې کومې طریقې دي هغه ټولې طریقې ولس او د هغه ساحې مسؤلینو خلکو هغه په لاس په کار شوي وو. هغه هم نن چې وو ختم شو، او تقریبا د نن ورځې مازیګر پورې په کونړ ولایت کې بل دسې داسې څه نشته چې یا داسې ځنګل د ساحه چې په هغه کې د ور دغه پیښه یي.
د نورستان چارواکي ولسی وګړي هم وایي چې د یاد ولایت په شام دره کانتیوا او اما ولسوالۍ کې په ځنګلونو کې بل شوي اورونه مهار کړی شوي. په دواړو ولایتونو کې لګېدلو اورونو د نخترو ځنغوزیو او نورې په زرګونه ونې د اور خوراک کړي، او په دغو ځنګلونو کې د اوسېدونکو ژوو کورونه او ځالې هم سوځېدلې دي.
و امر د چرکونل د چپې درې په تورتم ځنګل کې د لګیدلې اور په ګډون د ولایت په نورو سیمو کې لګیدلې اورونه کنټرول شوې دي. اوس به هم ستاسو ته پیغامونه وورو.
کټاوازه د کټاوازه په تما سوالم د طالبان اورونه ته دا تما غو خبرې پرې نه مې وسو خلق ما ته ورو یو ورو جان چې تاسو کله ورو جان د خبريال وزن یې کله بل وزن یې کله د کزو خپل باندې کوي مخام باندې کوي او دا خبرې خو نه دی ورو جان خو رادیوګانې د ازادۍ رادیو په څوک باندې ټلیفون هم په څوک باندې امریکا رادیو په څوک باندې یو شی اوس خلک زنګونه وي له امریکا رادیو ته له ازادۍ رادیو ته پای طالبانو دا خوصه سوچ والای ده ملت ډیر وزوري دا ملت ته تاتې نه زوري و سلام
زوادونه ما دا تخاط دا د برکت او سلامي ما سلام دی او ټول او د بنګ ته یې بعد سلام طالبان مرګ نه ټول او څه ټول صاحب مختلف مسکینان او غریبانان او صغیران او اعتماد او صاحب خپل اعتماد په مسور شوی، لیکن دا داخل ګ مرګ نه پزور او څه ټول صاحب د زور کار اخر صلا پزور او خپل یقین ته نه زور کوي خپل کون ته نه زور کوي مرګ نه پزور او څه ټول دا باندې پاتې دا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
افغانستان
موږ مشکلات ډیر به حد زیات ورور چې موږ مالچرونو ټول زور واکولم دې کړی دي غصب کړی دي موږ ته مالداري دي مننه مالچرو الله ته ورکړی دي لاس موتلی دي نو هغه چې د ورور موږ اوس په کوسمو کې نه پریښودل کیږو حکومت کارونه مرامل بندې ورور موږ کروندو ته نه پریدي چې موږ مالداري واغه مم الله سره ورکړه دي موږ مالچرونو چې دي هغه غصب دي
په مټر کې په دغه مټر کې لاندې غنم ګونی دي سربېره د خشخاش ګونی دي په دغه ډول یې پاکستان کې چا کې د غنم مخنیوي دی وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغید یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
ازادي رادیو او ری په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. په دې برخه کې د ازادي رادیو د ازادي او اوریدونکو ځانګړې خبرونه مهیروي. خو یو ځل بیا تاسو په مرګ ګرځوم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانستان ځینې لیږدول شوي وسلې وسایط او تجهیزات بیرته د ایران لخوا ورتسلیم شوي دي. وزارت نن په یوه اعلامیه کې دغه ادعا کړې او ویلي دي چې دغه وسایط او تجهیزات د تیر حکومت پر مهال ایران ته وړل شوي وو چې تیره شپه د اسلام کلا بندر له لارې هرات کې طالبانو ته وسپارل شول. باختر خبری آژانس راپور له مخې په دغو تسلیم شوو وسایطو او مهماتو کې ټانکونه، رینجر او فول ډوله موټر و 50 کلاشنیکوفونه، 9 راکټ لانچرونه او نور تجهیزات شامل دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خبرې کړې اعلامیه کې د ایران دغه اقدام ستایلی او ویلي چې دا به د دواړو هیوادونو اړیکې لا مضبوطې کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل او کندهار کې پولیسو ته د ځانګړي یونیفورم ویش پیل کړی. د دې وزارت چارواکو نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اوس لپاره د 2,000 پولیسو ته دا یونیفورم چمتو شوی چې تر راتلونکو 2,000 یونیفورمونو ته ورسیږي. د دې وزارت چارواکو دا هم ویلي چې څوک د یونیفورم لا اغوستو ډډه وکړي نو سزا به ورکړل شي. د طالبانو پر حکومت یو انتقاد دا و چې عام خلک د ځواکونو ترمنځ توپیر نشي کولی ځکه ځانګړي یونیفورمونه نه لري. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان او ناروی او زلبیا په افغانستان کې د ښځو له حقوقو د سرغړونو په اړه ژور اندېښنه وښوده. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان د ښځو د برخې مشر هیدر باروی پر افغان ښځو د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونو له ښځو خپلواکي اخیستی او له خپلو اړتیاوو یې محرومې کړې دي. نوموړي ویلي هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د ښځو د حقوقو تر ټولو جدي بحران دی.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو تر ډیره په افغانستان کې د لوړو بایو په اړه پیغامونه راته پریخي دي. ډیره اندېښنې پر دې راڅرخي چې په افغانستان کې اوسمهال د غنمو او غوړیو بایو ډیره ختلې دي. موږ په همدې اړه د سوداګرۍ خونی له لومړي مرستیال محمد یونس مومن سره مرکه هم کړې ده. دا مرکه وروسته درته راځي خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورونو زه تاسو دغه پیغام لرم چې دغه د افغانستان غنم چې سوله وي بندي خو تر هغه دي ګران سوله دا اوس موږ ته چې موږ خپل غروي کې مرغې شینې سولې کدا سي چې وروره د غنم یلا یاله ته بیرته په ایران کې مغه حکومت رانی شي. د افغانستان حکومت په پاکستان کې هم دغه د افغانستان حکومت شتله یاله ته رانی شي. په پینځنن په څلور نیم سو په څلور سو واټیا اوس نو دا د خلکو سره دا شالته درېدلې دي چې د ګور د خلک جواري په شاده دا و در شو وخت پر لترخه دا خو د مشرانو کار دی. د تجارتان دی بیا قرار یې میاش نه رانی چې ګټه دې نه خوري اس اسمان نه لري بیا د رایت ګټه وخوري د مسکینان دې ګټه وخوري. دا ولې مشره دا رقم کیږي تاسو خپل سوچ ورته ووي چې نه پېد شي ارمان کیږي چې نه را پرېږدي موږ وس کار غستو چې د خوانه چا په شهر پرېږدي چې هغه موږ وخرو نه مده پندانی پر غوړي وس کار کینې مده خشخاش پر غوړي وس کار کینې خپل پر غنه موږ خپل غنه مده موږ خپل نو سورانی ولیدا شان مورته درولي دا قرار واخی قرار یو چاته دغه وجې پاور کې چر دایګر کړ چې بشه موټر ته ورلګیت ووي دغه یبره زبان بولم دا زبان نه بولم چې روان دي د یو شهر بل شهر ته مه پرېږدئ، د یو بازار بل بازار ته مه پرېږدئ. زه دغه نارې وم، درې نیم خرواره جواري ما خوړلي دي، ولاکه د خمند میږو خوړلي. تاسې حساب ورته وکړئ، دا خوړل کېږي په دوا دیګارم؟ دا اوس موږ څه چم وکړو؟ بره چې یو غلط کار څخه وسي، بره مو لاسونه هم کاټوي، سرونه مو هم کاټوي، بره وایي ولې مو وکړئ؟ مګر د ولږې سره کېږي تی فکر ووي.
سلامونه نیکی هیلی احترامات وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته. شریف الله اشرف یار یم، د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. موږ د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې باید دا غنم چې نورو هیوادونو ته قاچاقي ډول اوړي، باید د دې مخ په کلکه ډول ونیسي. اسلامي امارت مجاهدین وایي چې موږ مخ نیول دي، خو لا هم شاید چې په ځینو سیمو کې دي قاچاقي ډول اوړي په غلا.
سلام علیکم، دا آزادی رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. او ما د طالبانو د لوړپورو چارواکو څخه غوښتنه دغه ده چې دوی کوم غنم دلته بند کړي دي په هلمند کې، خرڅلاو یا بند یا نخنامه ورته ایښې ده. دغه نخنامه د دوی و انبارو غوړو تیلو او دغو شیانو ته کښېږي چې موږ مځکه پکارو، مځکې حاصلات اوبه په موږ په دغه راکاږو، په تیلو باندې راکاږو، موټر پمپونه مو ورته ایښې دي. نو هغه شیانو دوی نرخنامه نه ایښدي، هغه موږ مځکواره چې اوس کوم غنم خرڅوو دوی هغو ته نرخنامه ارزانه ایښې ده. موږ هغه تیلو شیانو سپه پوره کولی. بس دغه موږ پیغام تر لوړپورو چارواکو ورسوئ. سلام، خدای پامان.
السلام علیکم، څنګه شاز بخیر؟ ازادي راډیو ټولو مینهوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. زما دا پیغام وایي تر ازادي راډیو ټول کارکوونکي د لوړو مقامات پرې ورسوي. دلته په هلمند کې غنم ډېر زیات ګران دی او د خلک ډېر د وچکالۍ ځپلې دي. نو هیله ده چې دغه حکومت مرسته ورسره وکړي، د خلکو سره ډېر سخت حالات تېروي.
بجا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد حفاظ ہلمند ولایت مساخلہ ولسوالی ستاست پیغام پریردم. بجے ہیلی چی جو رو گیا سلنا پیغام رہتا نشر کی طالبان ورونس مہیر دا ایتا غنم دا بحرانی ہوا دو سخرا وگر زی غنم دیر زی اتگرانی پا پینزس سو کال دا ایلی پا مساخلہ ولسوالی کی ومن غنم جی پا پینزس سو لس سلام بیرتت لگی جی.
سلامونه دا پیغام دا هلمند څخه درته پرېږدم. په هلمند کې ګرانی بیخي اوج ته رسېدلې ده. له دولت نه مې غوښتنه دا ده چې په ګمرک باندې چې کوم ټکس سخته کېږي دا باید کم شي، چې تیل و غوړي او اوړه او دا شیان چې هېواد ته راواردېږي لکه انبار او دغه شیان دا یو څه ارزانه راشي هېواد ته. دلته ګمرکونه لوړ دي، شیان هم په ګرانه بیه دي. بېوزله کورنۍ خپل په ماشومانو باندې سوداوې کوي، کم چې ته چې په تصویر کې ویني.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته دي سلامونه ورسیږي. دغه غنم چې ډېر ګران شوي دي په نړیوالو بازارونو کې، د افغانستان کوم غلجات چې دي باید نه پرېښودل شي و خارج.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکوونکو ته نیک هیلې درانه سلامونه. زه د هلمند ولایت د ناصرای د منطقې خبره کوم. وروره دا زما پیغام در سره نشر کړي. دلته دا مسلمانان ستړي دي وروره، بزګر خلک دي، ګرده داسې خلک سب دا دستو کې چې ټوله وروره بزګر دي، موږ خپله بزګر یو. وروره داسې ستړي یو چې پریشي قدرت والا کلرو کښتونه مو هم سره خراب شوله. نو دا خلک ډېر ستړي دي وروره. نو موږ سره دا مرسته اوسي، دا مرسته نه کېږي. ټوله ولسوالۍ ته یې ورکړله او موږ ته یې نه راکوي. دا بې انصافي ده چې زموږ سره یې کوي. زموږ د منچکو نومان یې په هغه ژمي کې نوشته کړله، د هغه سره ورک شول، د نوشتې سره بیا رانله دې خواته. نو دا خلک وروره ډېر ستړي دي، ډېر داسې کښتونه یې خراب شو. وروره بله پیدا او پناه نه لري. دغه د بزګرۍ و د ځمکې یو حاصلات و هغه هم هېڅ نه شو. خاص بزګر دي، ګرده بې زمینه خلک شته. دلته داسې نه دي چې دا زمیندار خو صحیح دی او خو ماړه دي پیسه لري، مګر دا بې زمینې خلک دغه دې سره تاوانیان یې. نو وروره جان ازمړ دا زغتر لوړپړو چارواک پوری ورسوي. د خدای پار دی، من غنم په 1500 روپۍ سواله. وروره براو پلمیټ را دي 1500 روپۍ سره ورسېدل. یو پلمیټ یو من پلمیټ وروره په 1000 روپۍ دي. نو دا اوس باره راته پرې رسوه چای واغه نور په غوړې راته اوس په 2000-3000 روپۍ سواله. دا 10 لیټره د وروره په 3500 3000 ده. نو دا باره څوک رانیوالی شي؟ وروره دا ازمړ پیغام در سره نشر کوي. ازادي راډیو ته مو ډېر ډیر سلامونه. بس دا هیله کو دا غدر دا چارواکو تر دا طالبان پر یو ورسوي وروره.
السلام علیکم، دا زادری راځه کارکون کو ته ټول سلامونه وایم. دلته په
غزنی ولایت کې د انګړو په ولسوالۍ کې دکانداران په خپل سر باندې شی ګرانه کوي. یوه ګونۍ اوړه په 5,800 روپۍ باندې دی. نرخ باید لوړ پوړي چارواکي اسلامي عمارت ته مداوعه واوري.
سلامونه نیکی هیل د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته ټول سلامونه وایم. زما پیغام دغه دی چې ازادي راډیو ته پرېږدم چې دا ولې د ګرانۍ د دا اوس محصول ډېر راښته کېږي. څه کیسه ده؟ یوه ډبه غوړي 4,500 ته ورسېدل. یو من غنم په 1500 کلدارې دي چې دا ولې؟
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته خپلې هیلې سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت اوسېدونکی یم. زه په اسلامي عمارتو دا غوښتنه لرم چې دغه غنم پاکستان ته قاچاقېږي ګرده په موټرو کښې په دغه غټو موټرو کښې لاندې غنم ګونېږي. سربېره دا د خشخاشو ګونېږدي. په دغه ډول یې پاکستان ته قاچاقېږي. د دغه غنم مخنیوی دې وکړي. په هلمند کښې غنم په 1500 کلدارې دي. اوس د رشو وخت هم دی. دا بیا ژمی را روان دي. دا خوار غریب ولس په دغه رقه خپل ځان نشي ساتلی. دا غنم ژر تر ژره ژر پاکستاني کلدار ته ځان نسي کې مخنیوی ونیسي. وروره دغه د اسلامي عمارت مرزا غوښتنه ده. اوس سلام په احترام
اوریدونکو. دا اوس ستاسې پیغامونه چې د غنمو د لوړو بیو په اړه مو ازادۍ راډیو ته پرېښي وو. په تېره اونۍ کې موږ د کرنې وزارت له ویان سره خبرې کړې وې. هغه هم سیمه ییز بدلونونه، د اوکراین او روسیې جګړه، هغه عوامل یاد کړل چې له مخې یې په ټوله نړۍ کې د خوراکي موادو بیې ختلي دي. او وی ویل چې افغانستان هم له دې حالته استثنا نه دی. نن مو په همدې تړاو د سوداګرۍ خونې له لومړي مرستیال محمد یونس مومن سره مرکه وکړه. راځئ چې دا مرکه په ګډه سره واورو. مومن صاحب محترم، موږ ته د اوریدونکو ډېر پیغامونه راغلي دي. دوی وایي چې په ټول هیواد کې د خوراکي موادو په ځانګړې توګه د غنمو بیې لوړې شوي دي. له تېرې اونۍ راهیسې تقریبا د دوه اونۍ کېږي چې دا وضعیت ده. ستاسو په نظر ولې د غنملاو په وخت کې د غنمو بیې لوړې تللي؟
واقعا یو ځانی راډیو ده چې د افغانستان ټول خلک دغه راډیو اوري او پر حقایقو هم ستواره ده. مننه لودین صاحب محترم، تاسو ته بهتر معلومه ده چې موږ افغانستان دومره غنم نه لري چې د افغانستان خود کې پای وکړي. او زموږ ټول غنم تقریبا کدته موږ د آسیا ایمانات څخه اکمالول په سلو کې تقریبا 50% موږ ټول غنم د آسیا ایمانات څخه چې د قزاقستان هېواد څخه اکمالول. چې تېر کال هم په قزاقستان کې وچکالي وه او ساش د تېر کال چې سو هم وچکالي وه پشکې کې، یعنی ساش کال چې زه درته وایم دوی ژمی وچکالي وه پشکې را تېر سو. بل تاسو ته معلومه ده چې په سیمه کې نارامي لکه د اوکراین او د روسیې نارامي چې روسیې هم بیا قزاقستان ته ډېر غنم ورکول او موږ د قزاقستان څخه راوړل یا د روسیې څخه راسم راوړل چې هلته د غنمو قیمت ډېر لوړ شوی دی. او روسیې خپل غنم پر قزاقستان ته اوس نه ورکوي. دی پر خپلو غنمو چې دي لږې په اصطلاح لاس پر نیولی دی او نه غواړي چې په داسې قیمت چې اخلي حالاتو سره مطابق دی. دا نرخ کوي چون وچکالي هم وایي اولته کمبود غلې دي. لحاظ دا لعامل زه کولی شم چې دا په تېرو څو کلو کې چې یا څو میاشتو کې واخواته تقریبا په خارج کې نرخ په 400 وو، په افغانستان کې تقریبا په 300 وو یا په 500 وو. تقریبا دوه هفتې د مخه پخپله په قزاقستان کې نرخ په 400-500 او په کابل کې په $350 وو چې د دې موږ شاهدان یو. یعنې اوس تقریبا نوي نرخونه په دې خاطر چې ګران شوي دي تقریبا په $502 کلاس درې غنم پخپله په روسیه کې دي یا په قزاقستان کې دي په دغه قیمت باندې. نو لحاظه دا د افغانستان غنم چې په افغانستان کښې هغه د افغانستان تکافو نه کوي او غنمو علت ګرانېدلې دغه دي. خصوصا غوړي که تاسو راوړئ، غوړي په خپله په مالیزیا او په انډونیزیا کښې بند شوي دي او ټولې دنیا ته دوی دغه خپل پام ایل چې دوی ورکوله تقریبا په هغو کښې کمښت راوستلی دي. د هغو د کمښت له امله په بازار کښې د خوراکي توکو عرضه چې د لږ دی او تقاضا یې ډېره ده. نو لحاظه په دې خاطر ګران شوي دي په ټوله دنیا کښې.
د دولت له خوا نه آیا په وارداتو باندې د غوړیو او غنمو څه سهولتونه شته؟ په نورو هېوادونو کې چې کله بیې لوړېږي بیا په وارداتو کې مثلا ګمرکي تعرفې کمیږي، اقدامات کېږي. سږ کال سوداګرو لپاره څه سهولتونه شته د وارداتو په برخه کې؟
په سوداګرو دپاره په بعضې خوراکي موادو باندې محصول بېخي صفر دی او پر باندې باندې لېږ کم دی. چې د محصول اندازه که ووایو هغه تقریبا پر دغه نرخ باندې دونه تاثیر نه شي کولی. یعنې زه تاته وایم چې اوس په خارج کښې په تېرو شپږو میاشتو کښې په خارج کښې نرخ یعنی 100% پورته شوی دی. یعنې که په 250 اوس 500 ته رسېدلی دي. نو دغه ډېر تاثیر کړی دی. هغه د محصولات تقریبا داسې یو جزبي محصول را ځي چې هغه په دونه پر نرخ باندې داسې څه خاص انګېزه او تاثیر یې نشته. ولې بیا هم دولت کوشش کوي چې ډېر سہولتونه راوستل شي. هغه څوک چې د خوراکي مواد افغانستان ته راوړي د هغو لپاره سہولتونه شته، یعنی محصول یې په ډېر لږ وخت کې کېږي او توقع په ګمرکاتو کې دومره نه لري، محصول کم دی، شاید په مالیاتو کې هم ډېر همکاري ورسره کېږي.
بله مومن صاحب، داسې راپورونه موږ ته رارسېدلي دي اورېدونکي وایي چې له یو شمېر ولایتونو نه پاکستان ته غنم قاچاق کېږي، یعنی پټ وړل کېږي. څه فکر کوئ، سوداګرۍ خونه له دغه پیښې نه خبره ده او دغسې وضعیت که روان وي دا به وضعیت نور هم د بیو لوړ نه کړي؟
زه په خپله تقریبا د تېره هفته د هلمند څخه رالم، موږ ته داسې راپورونه چې د هلمند څخه غنم ځي، هلته موږ یوه دانه غنم هم نه ولیدي چې بهر ته ځي. په خپله یې خلک هم مخنیوی کوي او هلته چارواکي هم د هغه ځای محترم والي صاحب د جې سره موږ ولیدل. او پر یو شی چې دي چې پاکستان ته چې غنم ځي راسئ چې موږ دا وګورو، تاسو په خپله قیمت ووایست چې په هغه ځای ته نو غنم ځي چې هلته لږ در افغانستان ګران وي غنم هغې خوا ته ځي. دا چې هلته تقریبا قیمت کښته وي او دلته ډېر وي، نو دا ورځي زه تقریبا په ملاحظات درمه ولی ما تقریبا تیرو دو درو ورځو کې چې ما پوښتنه وکړه تقریبا په چمن کې چمن چې زموږ سرحدي شارګوټ دی او بولدک ولسوالۍ چې موږ ته کتل دا نرخونه ډېر تفاوت سره درلود. یعنی په افغانستان کې غنم ګران و او هلته ډېر ارزانه و، چې هغه سبسایډي ورکړي د غنم په باره کې هلته ډېر ارزانه و. نو بیا څنګه کېدای شي چې د دې ځای قاچاق ولاړ شي؟ خو ته ولې په دې کې وزارت مالیه ډېر جدي اقدام کړی چې موږ د دې دا اقدام ستایو. په ټولو بنادر کې یو کیلو غنم هم نستیر دلای او نه چوکړلای شي.
بله او مومن صاحب، نور کله په دې غنم لاو کې افغانانو خپل کندوان د کول سکهال وضعیت ته پکتو، ممکن ډیر افغانان ونس کول چې د کال غله په کندوانو کې واچوي او بای هم لوړې دي او 2.5 میلیونه ټنه کمبود د غنم په افغانستان کې. ستاسو په نظر افغانان به څه ډول یو ژمی مخکې ولري، څه ډول کال به مخکې ولري؟
دا زما په فکر کې چیرې د حالاتو پر مهال لري منطقوي او د جهان په حالات کوي، فکر کوم چې دا به درې موقت وخت کوي. یو تاسو ګوري دا په دې خاطر کمبود راځي چې خلک هم ټوله د خپل غلط یو چا خسته یې کوشش کوي ګرد خرڅوینه په خو به ګرد خرڅول اوس خپل غلط په کور کې شه دا وینه باید چې د کمبود سره مواجه نسم. یعنی حالات ساري زما ارزو، یعنی چې نیمه غلط یې چا د کور گزارې کې اجازه نه ګرځي هغه نور بیرته خرڅوي. نو په دې باره کې دغه سته مشکلات او دغه سته چې خلک یې نه خرڅوي، ولې زه فکر کوم چې انشاءالله دومره کمبود لکه د خلکو چې فکر دی چې په افغانستان کې به خدای نه خواسته ډېره قحطي راشي، غونده قحطي نشته. انشاءالله دولت هم ډېر ورته متوجه دي، موږ چې خبرې ورسره کوو او ملي سوداګر هم یوازې داسې دی چې په نورو مملکتو کې چې هلته د دوی افغانستان ته غنم اسانه رسېږي او په ښه طریقه سره رسېږي په کوششونو اخته دی چې د هغو مملکتو څخه هم غنم افغانستان ته راوارد کړي.
بله، او کوم هغه هېوادونه دي؟ مثلا تاسو مخکې د قزاقستان یادونه وکړه چې هلته غنم کم سوي دي چې اوس افغانستان ته وارد شي، نور کوم هیوادونه دي په سیمه کې چې هغوی مثلا غنم کافي لري او کولی شي افغانستان ته ولیږي؟
فکر کوم هند هم کافي غله لري افغانستان ته، په تقریبا چې دی هغه پر ټول جهان باندې لګولی وو بندیز د ارزو د چاغه بندیز افغانستان مستثنا کی او د دې هغه کومکي غنم چې دی هغه افغانستان ته رسیدلی دي. نور مملکتونه لکه اوس په خپل د امریکا کې غنم ډیر کیږي، په کاناډا کې کیږي، تاسو په خپل په دې باندې د کیر چې په خپل د غنم ډیر غټ کوشتونه لري او کولی شي چې زموږ افغانان سوداګري هر څوک کولی شي چې د هغه څخه دوی صادرات ولري. ولې نه پوهېږو چې مملکتونه به اوس خپل غنم ساتي او که به صادروي، ولې ملي سوداګر په اخته دي زموږ وزارت په دې باندې کار کوي چې څنګه وکولی شو په افغانستان کې د غلو د غلې د کمښت مخه ونیسو. بدیل شی هم باید موږ ولرو، موږ باید ورود د وروجو ذخیره ډېره ولرو، ذخیره ډېره ولرو، د نخودو ذخیره باید ډېره ولرو، د جوړو چې دا ټول ضروري شان دي. یوازې غنم ضرورت نه کولای شو چې مثلا بدیل شي هم باید ولرو.
بله، او مومن صاحب، وروستۍ پوښتنه د بایو د کنټرول په برخه کې یو کمیټه جوړه شوې چې دوی به په بازارونو کې بای کنټرولولې. شکایتونه شته چې لا هم بای نه کنټرولېږي او دکاندار په خپل سر مثلا بای له بازار د بازار پرتله څو برابره یا څو افغانۍ شای لوړ پلوري. څه دي په دې برخه کې ستاسو اقدامات؟
فکر کوم د دې کمیټې غړي د افغانستان د سوداګرۍ خونه د دې کمیټې غړي ده او کوشش په دې کې وچې دا کوي چې کمیټه هم ډېره مجربه کمیټه ده چې محترم آغا صاحب فراز کړي ښاروالۍ محترم ښاروال صاحب سره دی په دې کمیټه کې خونه دی وګوري او د بهر څخه کرایه پر اچي ټول شان پر اچي بیا ګوري بیا نرخ تثبیتي چې دا ښه کار دی او موږ نه وړو هغه نرخونه چې د جهانی نرخ څخه خلک پور تور کوي د دې او پس بشپړ عام وګړو باندې ظلم کېږي. موږ د دې جدا مخالفت کرو او باید خلکو ته په ښه کیفیت او په ارزانه قیمت باندې یا په مناسب قیمت باندې خلکو ته باید ارتزاقي مواد عرضه سي.
د سوداګرۍ خونې لومړی مرستیال محمد یونس مومند چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري
حضرت علی کارکون کا رضون کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مذاکر لال درودا زنگہار والے درودا تو لسالی دے کتر زید کلی دل دل دزگا پے لگے دل دل دریب کال لے ہنا پالے شو دل تا خلق دے دیر زنگ ہولو دے انٹرنیٹ مشکل سرا مخامخ دی مد مسئلے چرو فن اللہ ہلے دے چدا پے من کفال کری.
السلام علیکم درادیو آزادی ټول کارکون کو ریدن کو تا سلام ایم بال سلاما. دا گزارش دے زما چې د نو حکومت سره افغانستان خلک ډیر بیکاری سره مخ شو. دلته کارونه نشتا خلک دی وخت ډوډۍ د پاره پیسې نه لري. زه گزارش کوم د خپل مشرانو څخه د حکومت څخه چې په خارجي هوادونو سره داسې خبرې وکړي چې زمنګ د افغانانو د پاره د هلته د کار زمينه برابر شي او دوی ته د کاری ویزو زمينه برابر کړي ترڅو د افغانان هلته لاشي کار وکړي او خپل ځان ته یو نفقه پیدا کړي. نو دوی د پاره ډیر جدي کار باید وشي.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه. اونۍ کې هیلې وړاندې کوم. زه علی محمد ارمان یم د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ نه. وروره زموږ دغه مشکل دی د آزادۍ راډیو نه غوښتنه لري دغه پیغام زموږ رادیو کې نشر کړي او دغه د ویزو ستونزه ده. وروره د افغانستان کاروبار نشته دی. موږ غواړو چې پاکستان پښتونخوا ته واړو. هلته هم خپله خپلوان دي. هغې تپوس مو کو د بنډیانو کې کارونه دي. هغه مو کو زمونږ د پاکستان هیواد نه دا غوښتنه کوو چې مونږ دغه سفارتونه خلاص کړو ویزو ترلاسه کړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آزادی رادونکو رادو کارکونکو تا اور دونکو تا ډیر ډیر سلامونه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ یاستې. ما دا پیغام دا نوم درته نه خیما د باګرامۍ ولسوالۍ د شیوکې کلی سره خبرې کوم. خواهش کوم چې دغه زما پیغام په لنډو لنډو ټکو باندې درې څلور ورځې خپور کړي. درې څلور ورځې دغه امارات حکومت صحیح ده. شریعت ده که اسلام نه منوي هر څه منو. دا شریعت او مسلمانۍ خو همداسې نه ده. نه کېږي نه داسې مسلمانۍ چې شته. بله چې دا جمعه تېر دغه جمعه نه بله جمعه په لیدلو حال په لیدلو سترګو خپله مې لیدلی حال او درته وایم او نوم می درته نه اخلم. د دولزۍ قریه شیوکې دولزۍ قریه د ولسوالۍ باګرامۍ پورې مربوط دغه طالبان او مجاهدون ورته وایي که طالبان ورته وایي هر څه که بولي دغو یو کورلا ډوله یا ټوړي ډوله موټر په باګرامۍ ساحه کې چپه کړی و. پاسه بیا په یو ساده لږ ده سبیزي چارۍ دو ارزان قیمت ته جړی کې ماخام راځي. ماخام ټیم کې راځي دی کلینګ راوسته جګی په بسکل روان ده. د نیولې چاله د عیش مونږ تا باندې شګه ده. تا غونې د عیش مونږ نه د ما بس نه تښتیدلې او همدغه غلطه و. سکه لغت او په سګمو دی خوله باندې په سګمو په دې سترګو په دې مخ باندې والو په دوه مخ په پرسولې بیا یې بولې او بیا په تخپلوان اغلی وو. ورته ویلې چې دا خو ډېر ساده لږ ده لیون ترا غونې لیونۍ هم ده. وای زمانه ته کې کوي تاسو مسل لاړ شي. ګوره دا مسلمانۍ نه ده. وینې صاحب بویزا تحقیق ترې نه وکړه. بیا ثبوت ونه خطرې وبوره خوشی کړه. دوی بوت یوه شپه او ورځې بندې کړې وو. عملته یې موالی وو سخ وهلی وو. بیا چې د کتې چل ده او که څه شی ده دا ششدرک ته یې بولی وو. دونه موږ اوس دا درک وکړه. ششدرک ته یې بولی وو. ششدرک د ابول محمد خان دلته یې بولی وو او دلته یې بیا ډېر وهلی وو. بیا چې راوخت کړه موټر کې راچولی سترګې پې پټې کړي دي. چپلک یې هم ترې نه اخیستې. موبایل هم ترې نه اخیستې.
د هرات ولایت موږ ورور لس زره کوره مهاجر دلته پراته یو. بې ځایه کونډې وو رندې وو یتیمان وو. بې بدبخته خلک دي چې ټول بې ځایه سوي دي او د بادغیسو د فاریاب د غور او د څو ولایتو څخه راغلي. دلته شی نه لري خوراکي مواد نه لري یوه بوجي وړه کومک ورسره سوی دي په دا پنځه میاشت کې د خدای یوه روپۍ هم بیا نه ده ورکړې نه هم نغدي کومک کړی نه بل څه کومک کړی که کلینک ته هم په دغه ډول څلور ګولۍ کومک ورسره کوي چیرې مواد دی سوی تغذي دي د کوچنیانو هغه هم په یودای شکل باندې ورکوي چې هر چیر یو پسترینه و بیکاره شی به هغه راوړي و دا کوچنیان ته ورکوي څوک د چا خبره هم نه اوري موږ غواړو چې موږ دغه پیام و مسؤلینو ته ورسوي او ستاسو د راډیو له لارې څخه خلکو توجه و دغه ته وکړي مسؤلین او زموږ سره یو اندازه کومک وشي نه خپل وطن ته تلای سو او نه هم شی د خوراک لرو کوچنیان مو راباندې ژاړي در به در دلته سره ناست
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 420 21 24 115.
شمیره بیا تکراروو: 00 420 21 24 115.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده: 00 420 22 11 24 115. شمیره بیا وایم: 00 420 22 11 24 115.
رسول پر اسمان د مخار کړو وزرنا کوا خراغ شازل موزا بو کړم پیر زو سینا خلا بمی وړیا کړم پجامونو پکاسو د ګذر د چینا